شمانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې ازادي راډیو یې په ګډه خپروي. د حقیقت د پونس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له رئیس حسینه ساپۍ سره خبرې کړې دي په دې اړه چې په افغانستان کې تر اوسه د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې څه لاسته راوړنې شوي دي. حسینه وایي چې تر اوسه پورې داسې یو منظم ډاټابیس نشته چې له مخې په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت شي. دا وایي که څه هم د ښځو د حقونو د تحقیق په برخه کې ځینې کارونه شوي خو تر اوسه هم ډیر کارونه نمایشي بڼه لري. خو اوس به د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور راواخلو. د خوست د ګلان په کم کې مشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې بیرته خپلو سیمو ته د ګرځېدو لپاره د غلام خان لاره ورته پرانیزي او هم د پرېږدي چې په دې لاره لوی لارې تګ وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته ویلي چې څو ورځې مخکې هم دوی د سرحد په پوري غاړې د کډوالو په باب د پاکستان د حکومت له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نجیب الله آلوخېل نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د کډو د واپسۍ لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ کانتینري یا د ویش والا ګاډي لري او غواړي چې د پاکستان حکومت د دغو ګاډو ورتګ ته هم اجازه ورکړي. همدارنګه د دوی د کورونو د سامانونو او د ودانیو د ګاډرو لرګیو او نورو توکو د لیږد مخه هم نه نیسي. د ګلان په کې کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان داوړ آزادۍ رادیو ته وایي
و د ویرز مخته د پاکستان حکومت سره مونږ د دلیارې په باتمند خبره شي و ورغلی بونډرې ته زیرو پینټ ته اینه میز د غشتنه کی چې څو خبرې وکړي خو هغه مونږ ته واپس جواب نه درغله. د می سره د ګاډي خبره د ګاډي دیر سره به پلیټا ایجنسیو کې باندې به پلیټا ګاډي وي اکثریت چې څه د باندې خلک سره شوی دي. می سره د اغه قوانین اغه طریقا وکړو چې کیما اګه سره وا د پاکستان حکومت نه د غشتنه کی ومشته دا یو جلګې مقابیا ملاوسی چې مې دې سره بیا په دا خبره په دا باندې کې جلګا و
د کیمپ یو بل تنوسیدون کوي وای چې په دې مهاجرتونو کې وای و کورنۍ څو څو ځای وشل شوی او سره بیلی شوی دي. نو د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د یو ځای والو لپاره د همکاري وکړي.
امونم دا جان سدګای دغه خلک دا مشکل دی چې هغه خپل خواندې ورینا ماندې پلین سره بیل شوی دی. میشه په زر نظر دغه کمال یار چې دوی دا میشته خلوص شي.
په ګلان کې هم یو تن ځوان قومي مشر وایي چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونه او سامانونه نشي پرې خدای.
زه سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لرم جماعتینه او جوړ دي کې ټوب څنګه ته جوړ کړي دي خامغه د خو میر رسید اس پزل تر یلای چې میشته دا ګاډي او خلوص شي او دا سامان دینار ته خلوص شي او دل یار میشته یو داسې غارو کوي چې میشو یو ورځ دیر شي
یو بل تن قومي مشرم وایي کچېری دا ګاډي او د کور سامانونه په خوست کې خرڅوي نو څوک ورڅخه پونی مبای هم نه اخلي.
میز د خپل کېرل ګاډي دي دلته چې خرڅوي امیر نه په نیم رټ باندې درې می بل د میز ته یو داسې تاریخ روکو چې په دې ورځ باندې تو سر تاګ دی.
د خوست مرسیال والی شیربادشاه ورګونی د کډوالو د یاد غوښتنو په باب ازادۍ راډیو ته ویل چې
خپل وسط وانه پرې چې دغه مهاجرینو کوم ضرورتونه وو د موږ له دولت له خوانه این له خوانه انیشیال له خوانه هغه خپل همکاري شوی دی. اوس هم موږ هغه خپل همکاري ته دوام ورکو. پات شو دوی د تاک مسله دوی خود مختار دي مهاجر خپل اختیار لري که خپل خاور ته زی موږ خوشاله کیجو او که دلته فات کیجو کوم سہولتونه چې موږ ورته تهیه کړی دي او موږ امکانات جابه وسیم سره کو
دی. ادمانه ورده د خوست په ګلان کې کې میشتو کډوالو دوی سره د شمنه توکو او د سوانګ موادو د مرستې غوښتنه هم درلوده او ویلي چې یونیسیار باید د تنوی او سپیر پولیس والو کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان دوی هم د شمنه توکو او سوانګ موادو د مرستو په پلان کې ونیسي.
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د د نړۍ په ورسته پاتې هیوادونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو زیان لیدلی، همداسې د ماشوم حقونه هم تر پښو لاندې شوي او لاندې کیږي. حال دا چې ماشوم په ټولنه کې ځینې خاص بنسټیز حقوق لري. د ماشوم حقونو ته باید د کورنیو او ټولنې لخوا ځانګړې پاملرنه وشي، چې په دغو حقونو کې د ماشومانو ځاني، روحي او د ښوونې او روزنې حقوق شامل دي. ماشوم ته باید د مسؤولو کسانو لخوا د ودې شرایط برابر شي، ځکه چې ماشوم زموږ د ټولنې یوه حساسه او زیانمنیدونکې برخه ده. لموږ سره نن په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی نن په دې غږیږي چې کورنۍ او ټولنه ماشوم ته کومې اسانتیاوي برابرې کړي او تر ټولو لوی ستونزې کومې دي.
ماشومان په ټولو هیوادونو کې په هغه هیوادونو کې چې هغه د پرمختیا په حالت کې دي او په خاص ډول باندې په افغانستان کې دوی د ډیرو چارشونو سره مخامخ دي. سره دې چې موږ مثلا په مذهبي لحاظ باندې دا وایو مقتدین دارا شوده لیدل شي ماشوم د خدای پاک بهترین تحفه ده. پیغمبر ویلي چې هغه څوک چې هغه د ماشوم باندې مهرباني نه لري هغه زما امت نه دی. ولی پر هغه سربیره باندې موږ د ماشومانو سره ډیر ستونزې لرو. بیلګې په توګه باندې مثلا موږ میندې او کلونه ماشومان نړۍ ته راوړي خو د هغه وزده کړې ته توجه نه کوي. کله چې هغه شوونځی ته ځي نور دې په خاطر باندې چې مثلا شوونکی د هغه سره یو دوستانه اړیکې ولري د هغه سره پرخاشګری اړیکې رامنځته کوي. یعنی مثلا ماشوم دې ته مجبور کوي یا بسلا ډبوي یا جزا ورته ورکوي. حال دا چې دوی باید دغه میتودونه زده کړي چې مثلا د ماشوم لپاره دوی سره کم کولای شي د یو دوست حیثیت ودلي. یعنی ماشوم باید مکتب د سپیکر وکړي دا لکه د کور غونډه یا ورساز باید سپیکر وکړي دا ډیر شملګری دي. بنا ناخوالی دلته موجود دي. مثلا همدغه ډول باندې پټولنه کې مثلا د ماشومانو قضيه ته سي اوري شپکلن جلکی سره مثلا یو شپټکلن سړي واده کړی وو او هغه مثلا د یو بوزي په مقابل کې خپل لور خرڅ کړی وو.
همدغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
بالکل موږ دغه ټول قضيه ما ځکه دې اشاره وکړه چې موږ څه ډول قضيه ارزیابي کوو. کله چې دغه رقم قضيه پیښیږي چې په هغه کې ماشوم په شکل د اشکار او تعدید دي دا قضيه باید د ماشومانو د محافظت شبکې ته باید ولاړ شي. کله چې تلته ولاړ شي ال ځون ټول مسولین د اداره ولته وجود لري دوی باید هر یو په خپل نوبت کې یعنی د هر چا مسولیت شي باید خپل دند اجرا کړي ترڅو پرې شي ماشوم په هیڅ ډول باندې متضرر نشي او د هغه څخه باید محافظت او ساتنه باید وشي. دا قضیه کې د لایسي پر وردغه کې ډیر پر خشګري او کدا چې مثلا د یو توصيه یا د یو مشورې د لارې حل کړای شي بس د بیلګې په توګه که مثلا یو زکون کې د شوون کې سره ستونزه لري نو دا کدا چې مثلا د ډیر مشورې د لارې رئیس د ماره په شوون کې راوغړي ورسره کښيني وی پوي چې د شاګردانو مقابل کې مثلا د سم برخورد څخه کار وایي. ولی بعضی حالتونه کې مثلا قضیه ډیر وړاندې دي چې هغه مثلا خبره دغه ته ځي محکمو ته ځي خبره څارنوالو ته رسیږي. دغه قضیه موږ ټولې د اول سره څخه تر اخره پورې دا تعقیب وو او پر دې باندې تلاش کوو چې ماشوم باید خپل په حق باندې ورسی شي. په 2015 کال کې موږ د شپږ زره قضیو په شاوخوا کې راجستر کړی و بس ته رسیدګي سوي ده او نور یې مثلا په داسې حالت کې چې تر مطالعه لاندې دي. بنا د دې شبکې ارزښ ډیر وړ دی. کوم څه چې مثلا موږ غواړو د افغانستان د ولسنه د خلګونه چې دا شبکې خو مثلا په ټولو کلو کې خو نسته خلک باید دغه شبکو په ارزښ باندې پوسی او کله چې مثلا دوی ویني چې ماشومان د ستونزو سره مخامخ دي او دوی تهدیدېږي دوی ژوند ته خطر متوجي کیږي یا مثلا د دوی راتلونکي تر سوال لاندې راځي دوی باید دغه شبکو سره همکاري وکړي. البته باید لاړ شي باید گزارش ورته ورکړي او کله چې گزارش ورته ورکړي نو د دوی مسولیت ختميږي او دا گزارشونه هغه دي چې مثلا دا نه افشا کیږي یعنی ساتل کیږي د پاتورونه شي په کلو کې خو کلیوالي ژوند دي کچېره مثلا څوک پوز شي او چې دغه راپور ورکړي دغه سره دښمنی کوي. شبکه دا نه غوړي چلته په ټولنه کې پرخاش رامنځته شي. د شبکې هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو ماشوم د خپل ټولو هغه حقوقو څخه چې د په مدني لحاظ باندې مستحق دی او د په قانوني لحاظ باندې مستحق دی او د په مذهبي لحاظ باندې مستحق دی د څنګه هغه ترلاسه کړي. هغه حقوق مثلا د ژوند کولو حقوق دي چې ماشوم باید لاسرسي ولري باید سالم پاتې شي باید ژوندۍ پاتې شي. هغه حقوق دا دي چې مثلا ماشوم باید په ټولنه کې سالم راوروزل شي باید معرفت لاسرسي ولري د باید صحت لاسرسي ولري د باید په ټولنه کې د یو موجود په ډول باندې احترام وړ باید وکړي. مثلا د نارینه او ښځینه ماشوم تر مابین باید تفاوت نه وي. مثلا یو پلار مثلا یو زوی لري او یو لور لري او لور تهدیدوي د قانون د پاره د منلو وړ نه ده. دواړه ته باید په عین ډول باندې احترام وشي دواړه ته باید په عین ډول باندې امکانات برابر شي او دواړه باید په عین ډول باندې وروزل شي تر څو په ټولنه کې دواړه د شو اشخاص په ډول باندې ځای ولري.
د کوم عملی بیلګې راته ویلای شي چې تاسو په ډیر لری سیمه کې یو د سی کار کړی عملاً د یو ماشوم ژوند تغییر کړی.
ډیر داسې قضیې لرو چې هغه د توجه نه وروسته ماشوم د هغه غارت نه راوتلی. غواړم یاده کوم چې لکه ما شول چې مثلا په تیر کال کې شپږ زره قضیې سره موږ مخامخ یو. ولې دا رقم وړې قضیې لکه مثلا د بلګ په توګه د ښوونکي او شاګرد تر مابین دغه ارتباطات اړیکې چې اکثره په ښوونځیو کې بدبختانه چې د مجازاتو یا د فزیکی مجازاتو قانون دلته. ولې دا رقم قضیه ډیر ورسره مخامخ کیږي؟ اکثریت په خپل وخت کې دغه سوی را پسوی دی جواب ورکسو او تر ډیر اندازې پوري وس د شوونې په بهیر کې تغییر راغلی. یعنی شوونې کوشش کوي چې د شاګردانو سره د زده کوونکو سره دوی دوستانه برخورد وکړي او دوی یعنی د ته وهڅوي احترام شو موږ ورته وایو. هغه احترام باید آگاهانه وي او هغه احترام باید متقابل احترام. شاګرد باید د ته وهڅوي چې د شوونې کې احترام وکړي او شاګرد باید شوونې د خپل شمل ګری په ډول باندې ومني تر دې چې مثلا د تی نه پړسي تی نه وتغدي چې ولا استاد و مینه ګوري نه دی. باید اته خپل کورنۍ ستونزې د درس د باندې ستونزې باید د شوونې سره مطرح او دا کارونه تر ډیر اندازې پورې سوي.
د افغانستان په ولایتو کې ډیر د کسان ستاسو غوډې خپل هم زده کړې نه دي کړې. ماشوم په ځای د دې چې ښوونځي ته ولېږي هغه بیرون په سبب سیلېږي یا یو څو پسونه لاس کې ورکې وای دا وڅروه.
دا هم یو هغه څه دی چې د ماشوم راتلونکي تهدیدوي او دغه لپاره باید وسیع کار وسی چې موږ یعنی شبکې پر دې باندې هم کار کوي چې پر ماشومانو باندې باید شاکه کارونه ونسي. یعنی هغه کار چې ماشوم د هغه توانمندې نه لري هغه کار نه باید ماشوم وساتل شي، باید لري وساتل شي او دوی باید تشویق شي تر څو پورې چې دوی خپل شم تو په شډول باندې مختب وځي. دا یو بل حادثه ده د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ماشوم تو د ماشوم حق دی په دې معنی باندې لکه څنګه چې ګوره ماشوم په مذهبي لحاظ باندې د خدایي قوانینو د اجرا څخه معاف دی، مسولیت نه لري. د بیلګې په توګه مثلا یو ماشوم په پنځه وخت المنز باندې مکلف نه دی، په روزنه ول باندې مکلف نه دی. دا ولی دا ځکه چې د ماشوم دی بنال په همدغه ډول باندې پټولنه کیم دی ټولنیز مسولیتونه چې هغه ماشوم مسولیتونه نه دی. کله زما شوم وایم ماشوم د سیو موجود دی پټولنه کې چې هغه د حق لرون کړي. نور د ماشوم چا پیریال الته چې هر څوک وسیږي، کدا د ماشوم مور پلار دی، کدا د ماشوم مشر خور او مشر ورور دی، کدا د ماشوم تر او ماما خاله او اما دی، د ماشوم سره په کوڅه کې ملا امام شوونکی او سر معلم دی، او کدا د نظام مسولین ولسوال حاکم او مدیر دی، پر وړ سطح باندې وزیر رئیس دی، او کدا د نړیوال ټولنې غړی دی. دا ټول د یو ماشوم په وړاندې مسولیت لري په شکل د اشکالو او هر سړی باید خپل مسولیت باید ادا کړي. که موږ دا هر یو خپل مسولیت په خپل وخت باندې ادا کړو زه دا ډېر موږ بشه او سالم ماشومان ولرو او تر څو چې موږ ماشوم ته توجه ونکړو. ماشوم ته توجه یعنی ټولنې ته توجه، یعنی د ټولنې وراتلونکي ته توجه او دا کار موږ اتمن باید وکړو. او ځکه زه غواړم پر ټولو باندې پر ټولو مسولینو باندې هر څوک چې د ماشوم په وړاندې مسولیت لري پر دوی باندې غږ وکم تر څو پوه د ماشوم په وړاندې خپل وظیفه په سم ډول باندې اجرا کړي او تر څو موږ وکولای شو سالم ماشومان ودرو، بیا سالم زلمیان ودرو او بیا سالم رهبران ودرو.
معمولا چې دغه کورنۍ سره کینی چې والی په ماشوم دې درس نه وایي کار ته هڅوي د دوی یو دلیل دا ده چې موږ بیوزلی یو غریب یو باید له همدغه طریقې پیسې پیدا کړو. دغسې کسانو سره د تاسو د کارکوونکو برخورد څه رقم ده چې هلته ځي؟ آیا دوی سره تاسو کینی خبرې کوي پوهوي مرسته ورسره کوي څه کوي؟
دا و دوامدار کار ته ضرورت لري. یو دغه بدبختی یو څه چې تاسو ته معلومه ده مثلا په کورنوي کې مور او پلار کله چې ماشومان دنیا ته راوړي نو دوی بیره دي چې هغه خپل د ژوند امکانات په نظر کې ونسي، بیره دي چې مثلا دوی خپل اقتصاد په نظر کې ونسي، بیره دي چې خپل توانمندي په نظر کې ونسي چې دوی څومره ماشومان ته تربیه ورکولای شي. دوی فقط ماشومان دنیا ته راوړي، یعنی کنټرولوي نه. کله چې ګوري مثلا اقتصادي ژوند به ډیر ورانوي دوی به ځان ته ډوډۍ نسي پیدا کولای ولی په خوا کې بلاس نه پر ماشومان لري. وکړنی ته کلنی ترسيږي دوی دې ته مجبور کیږي چې باید ځان ته ډوډۍ پیدا کړي ځان په هیټه مور کې. بنا دا غټي برنامه دي چې د شبکې انا د دوی اصلاح کولای نسی تینه بیرون دی ولی دا دولت وغټو پالیسوی ته ضرورت لري تر څو پښه دولت شپه پالیسان جوړی کی او خلک دې ته وهڅوي چې موږ یواج دا وظیفه نه بچی وزېګه وز موږ دا مسولیت هم دی چې بچی باید تربیه کو ټولین ته به خلک ورکو. ولی هیانن کچیر مثلا یو سړی په خپل کور کې د خپل ماشوم سره تاوتریخوالی کوي او هغه دې ته مجبور کوي چې مزب دې بلار سي اتمن باید مارکیټ کې کار وکړي. نو موږ د خلکو نه هله کوو چې په شاوخوا کې وسیږي چې دغه مسله زموږ د ماشومان او د محافظت د شبکې سره شریک کړي تر څو پرې چې هغه د نږدې د غسل سره ګوري د مشکل ته د حل لار پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه.
خیر سي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
لهم افغان خزی لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کاروند په بشپړه توګه نه ورکل شوی. د خزو په برخه کې نړیواله څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه خزي له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلوي ستړي مشي. د لومړی پښتني پتوګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې په تیرو 15 کالو کې کده مختلف آبادو نیوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دی. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو دپاره د افغانستان دولت تایید کړی دی دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ دپاره پلان شوی دی د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولی عملی برخه کمرنګ او پالیسیان ډیره جوړې شوې په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی.
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې مونږه قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیات د دیش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی او مونږه باید د فتن د دیش کالو د خرابي نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید ونه لرو چې مونږه کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاس اور کړی دی هغه په مشکلاتو کې موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د 10 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی او د سه حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصي. یو افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې خزه تاوتریخوالی سره مخ کیږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې لاوامل د تاثیر از فکر کوم چې موږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د ډیر شکالو هغه مشکلات چې خزي لیدلې دي په هغه عمر وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي، یا به زیات شوی وي یا به کمی شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوئ، تاسو هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې موږ د سکوم مستند ډیټابیس نه لرو چې هغه کې موږ و خایو چې تاوتریخوالي زیات شوی دی، ولی چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه ک مثلا ملل متحد ده که د حقوق بشر کمیسون ده او که نور مدني ارګانونه دی. دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټابیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د تاوتریخوالي محکمه دی ویل دی چې 2022 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوی دی، مګر دا د ټول افغانستان نه دی. دا هغه قضایا دی چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه څه قضایا دي چې دا غي نه مونږ نه خبرېږو. نو دا غي په صفت ز فکر کوم، دا غي په حیث ز فکر کوم چې دا و ډیر واقعیت و نه وی چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالي ډیر شوی دي یا کم شوی دي. مګر دغه شی ویلی شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانې هم ډیر فعال شوی دي او بغیر د رسانېونه مثلا صوتي رسانې دي، اخبار دي، فیسبوک دي، ټویټر دي، د دې په واسطه خلک خبریگی دیر نو دغه ویلشم چې خلک دیر خبریگی تاوتریخوالی یا خشونت مخ کی هم په افغانستان کې دیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و مګر خلک نه خبرېدل. ولې اوس که د هفته په شروع کې کیږي هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تېر شوي نه چې ټول خلک خبرېږي آگاهي ډېره شوې ده. ولې مشخصا داسې کوم مونږ مستند ملي بنسټ نه لرو چې مونږ ووایو چې د هغې په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، آیا دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي؟ یا بشر حقونه موجود دي، هغوی ځانګړی د ښځو څانګې لري، په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي؟
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او د هغې په اساس دیو قضایا ثبتوي. مګر دیو یو راپور لرل پروس کاله چې یو هغه یو ډېر ابتدایي راپور و، مګر هغه هم ډېر کلي نه دی. اوس پورې دیو خپل یو ډېر مستند ملي راپور نشر کړی نه دی چې هغې کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټولو مناطقو نه نیول شوي او ثبت شوي.
ستاسو د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړي دي؟
زموږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ دا تخای کوو. که چیرته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایاتو کې دي، مونږه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د ښځو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عام روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او همچنان زمونږ سغړی دي چې به مونږه هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي هغې سره مونږ کومک وکړو، د هغې په انتقال کې که کابل ته انتقال کړو یا که کوم بل ولایت کې د مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کړو او بیا هغې مونږه ریفر کوو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي، ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کړي، د ښځو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عام سیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دوی ښځو ته کار کوي. او بغیر د هغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو، مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولی شو، ولې هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولی چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغې مشکل ته رسیدګي وشو کولی.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسلی شي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت دی. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشر ونیو څه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار وضعیت ورکوي هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږه ګوري، او که چیرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو نو مونږ به مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسي د لول نه وګورو، مونږه باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځان ورسوو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقي بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو تر څو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي د هغوی په مطابق دیو سره کومک وکولای شو. او مشخصا که زه ووایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو مشخصا د ښځو دپاره چې د هغې د اساس د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزي وکړو او کومک
ډېره مننه کور د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ګرانو اوریدونکو دا وساسې لپاره د دې ونې حقیقت سره پروګرام چې د افغان خزو د شبکې له مشرې اغلی حسینه صافی سره موږ ته برابر کړو تر بیا هیڅ ಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ